دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو ورډونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم پام کړئ د سات خبرونه ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو له تبادلې هرکلی کړی دی خو وايي دا بهر باید نور هم چټک سي د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د یو او بل د زندانیانو د تبادلې ورسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دې کار هرکلی کړی زلمی خلیلزاد د دوشنبه پر ورځ په خپل ټویټر باندې ولیکل د افغان حکومت او طالبانو لخوا د زندانیانو له آزادېدو هرکلی کوي د زندانیانو آزادۍ د سولې او تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې مهم ګام دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د لوړپوړي چارواکي زیاتوي چې امریکا په دې باور ده چې دواړه لوري باید د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سیبي هوکړې اړوند ځانګړو شو موخو ته د رسیدو لپاره خپلې هڅې چټکې کړي زلمی خلیلزاد همدا ډول په زندانونو کې د کرونا وایرس له یوې واقعې ګواښ بللی چې په خبره له همدې کبله باید ژر د بندیانو د آزادۍ په برخه کې چټک ګامونه پورته سي بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان پر بنسټ تر اوسه د افغانستان له زندانونو 316 طالب بندیان آزاد کړي دي د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې د ولسمشر د فرمان پر بنسټ به دا بهر دوام وکړي او د سولې او د کرونا وایرس سره د مبارزې په موخه به 1500 بندیان خوشي سي هند د مرستو ډکه یو بهاري کښتۍ د ایران د چابهار بندر د لارې افغانستان ته استولې ده د مرستو په دغه سامان کې د غنمو پرته د کرونا وایرس د درملنې لپاره د ملیریا دواوې هم شامل دي د هند ورځپاڼې د هندو د یکشنبه پر ورځ لیکلي د یکشنبه پر ورځ د هند بهاري کښتۍ د هند د کنډالا د بندر سره د ایران چابهار بندر ته روانه سوي د افغانستان په پلازمینې کابل کې د هند سفارت په ټولنیز رسنۍ کې لیکلي دي چې هند افغانستان ته 15,000 میټریک ټنه غنم توفتن ورکړي او د دې مرستو د لومړۍ جوبې 15,022 میټریک ټنه غنم 250 کانټینرو د لارې افغانستان ته رسیږي دغه راز د هند لخوا افغانستان ته د هایډرو آکسی کلوروکین 15,000 ګولۍ ورستول سوي دي چې د کرونا د وایرس د علاج لپاره به استعمالیږي په داسې حال کې چې د کرونا وایرس د خپرېدو په دلیل په امریکا کې د بیکاری کچا په بېساري توګه لوړه سوي د امازون شرکت ویل دي چې 15,000 کسان استخداموي د امازون شرکت د دوشنبه پر ورځ وویل چې اکثره دغه کسان د زیرمو او ګودامونو د چارو د تنظیم کوونکو او د موټر چلوونکو په توګه ګماري د امریکا په زیات شمیر ښارونو کې په تګ راتګ باندې د محدودیتونو او د بندیزونو په خاطر د انټرنیټي بازارونو په ځانګړي توګه د امازون شرکت بازار ګرم او پراخ شوی دی د امریکا په متحده ایالاتو کې د کرونا وایرس په خپرېدو سره زیات شمیر شرکتونه هغه کارکونکي چې دندې ضروري نه ګڼل کیږي په کور کې کښېنولي په ټول نړۍ کې د دوشنبه تر ورځې پورې د کرونا وایرس له وجې د مړو شمیر 1,12,490 کسانو ته رسېدلی دی دغه راز د نړۍ په 193 هیوادونو او سیمو کې له هغه وخت راهیسې چې دغه وایرس د چین په وان ښار کې خپور شوی دی 1,90,410 مثبتې پیښې ثبت شوي دي او تر اوسه 3,00,000 زیات کسان بیرته روغ شوي دي په ټول نړۍ کې په تیرو 24 ساعتونو کې 15,246 کسان مړه شوي او 4,600 څخه زیات کسان په دغه ناروغۍ اخته شوي دي د امریکا په متحده ایالاتو کې تر اوسه شاوخوا 3,000 کسان مړه دي او د 15,000 څخه زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوي دي په اروپایي هیوادونو کې ایټالیا تر ټولو زیات ځپل شوي او تر اوسه 6,000 څخه زیات کسان پکښې مړه دي او د 1,500,000 څخه زیات کسانو کې کرونا وایرس مثبتې پیښې ثبت شوي دي په اسپانیا کې 1,500,000 څخه زیات کسان مړه دي او د 1,500,000 څخه زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوي دي په فرانسې کې دغه راز 14,918 کسان مړه دي او 1,13,000 څخه زیات کسان په دغه ناروغۍ اخته دي او په برتانیې کې دغه راز 1,390 کسان مړه او 88,000 کسان په دغه ناروغۍ اخته شوي دي په فرانسې کې د دوشنبه پر ورځ د کرونا وایرس د مخنیوي د اقداماتو په لړ کې د یو بلې میاشتې پورې هم بندیز غځول شوی دی د نړۍ تقریبا نیمایي نفوس د کرونا وایرس له وجې قرنطین دي په ټول نړۍ کې حکومتونه د سخت فشار لاندې دي چې تجارتونه یې بند کړي او خلک قرنطین دي چې په نتیجه کې اقتصاد د رکود سره مخ شوی دی خو چارواکي د دې هڅه کوي چې د دې وایرس د دوهمې جوبې مخه ونیسي د نیویارک والي د دوشنبه پر ورځ وویل چې د دې وایرس لوړه کچه تېره سوې ده او په اسپانیا کې بیا د دوشنبه پر ورځ بندیز کې کمی پیل شوی دی او دغه راز آسټریا هم تیاری نیولی دی چې تجارتونه خلاص کړي خو فرانسې به دغه اقدامات نه دي کړي او د مارچ د 12 نیټې راهیسې تر مۍ تر 12 پورې دغه موده وغځوله د ډیموکرات ګوند لخوا د جمهوري ریاست ته کاندید جو بایډن د نوماندېدو دپاره د هغه تر ټولو لوی مخالف د هغه توثیق وکړ سناتور برنی سندرز ویل دی چې دای به د جمهور ریاست د څوکۍ لپاره د ټرمپ په مقابل کې د جو بایدن د بریا لپاره هر ډول مرسته او همکاري وکړي. برنی سندرز 15 ورځې مخکې د جمهور ریاست د څوکۍ لپاره خپل کمپاین ختم کړ. هغه په 2014 کال کې هم د جمهور ریاست د څوکۍ لپاره کمپاین کړی وو او تر پای د هیلری کلینټن سره سیالي جاری وه. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د زندانیانو د خوشی کولو د لړۍ هر کله کړی دی او دا یو مهم ګام ګڼل دی. د افغانستان حکومت تیر ورځ یو شپېته طالب زندانیان خوشی کړل او همداشان طالبانو هم د حکومت 40 زندانیان په قندهار کې سره صلیب ته وسپارل. رحیم ګل ساروان رپورټ را کړی دی.
افغان حکومت وای چې تیر چهارشنبه رئیس ادریس او یو شپته طالب زندانیان د باګرام له زندان خوشی کړي او د طالب زندانیانو د خوشی کولو لړۍ روانه ده. د ملي امنیت شورا خبر ورکوي چې له نورو زندانونو به هم د طالب زندانیانو خوشی کول پیل کړي او 1500 طالبان بل زندانونو خوشی کړي. د ملي امنیت شورا د زندانیانو خلاصون د ولسمشر د حکم د سولې د بهیر برخه او د کورونا وایرس سره مبارزه بولي. کومې برکې چې حکومت له دغو زندانیانو سره کړي د خپل زندان د مودې په خپل پکې یادوي.
اته کار مې کړی دی او وکاله څلور میاشتې مې تیر کړی دی. از ان شاء الله دې په کولانو اشاره کا وینستان جوړ شو جنگ مونږ کوو.
دوه لس کال کې مې کړی دی وکاله مې تیر کړی دی. دا رئیس موږ دوه په باندې آزاد.
طالبانو هم شل هغه زندانیان خوشی کړی چې د حکومت افرادی بولی. طالبانو دا زندانیان په کندهار کې سره صلیب ته سپارلی. سره صلیب ویلی چې دا زندانیان د افغان امنیتي ځواکونو دوی ته سپارل شوی او دوی د کندهار د والی دفتر ته لیږدول دي. ملي امنیت شورا ویلی چې د دوی هویت لا ورته معلوم نه دی. خواني طالب چارواکي وای چې طالبان و هم د حکومتي بندیانو خلاصون ته ادامه ورکړي.
تاکل سی ودا چې په ترتیب او نظم باندې او د تپاو په صورت کې د طالبان د حکومت د زندانیان خلاصي نو پاره کې به سل کس مثلا حکومت خلاص وای دا سول په مقابل کې شل طالبان خلاصوي په بته دا اوس په ترتیب سو د دې ترتیبي بیا هم دې ته زمينه برابرولای شي چې طالبان او حکومت بیا یو ترتیب او نظم سره جوړ کړي.
د زندانیانو له تبادلې زلمی خلیلزاد هر کله کړی دی. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر ویلي چې د سولې په بهیر او د تاوتریخوالي په کمخ کې دا مهم ګام دی. دواړه لوري د خپلې هڅې چټکې کړي او ژر د امریکا او طالبانو د سولې د هوکړه لیک مشخص اهداف عملي کړي. سیاسي څېړونکو د پارلمان غړي د دغو زندانیانو خوشی کول د اوربند پورې تړلې ګڼي. وای بي اوربند د خلاصون ګټنه لري.
طالبان هم انعطاف وکړي، نرمي وکړي او بین الافغاني مذاکرات ته غاړه کړي. دغه موضوع په دوه هفتو کې دوه اونۍ کې ځپتي معتقد هم چل کیږي. ټول دغه موضوعات دا مهم موضوعات، مګر ډیر مهم خپل اوربند چې اوربند ونی شي دغه اعتماد هیڅ وخت کې مې سن راځي چې 15 زندانیان خوشی شي بدون له دې چې اوربند موجودی.
خیر اقدام هم دلش په طرف باندې خوشی کیږي. د دې امید لرو چې په پای کې دایمي اوربند په افغانستان کې راشي او د افغاني مذاکرات مستقیم شروع شي.
د زندانیانو د تبادلې د ورستي اقدامات په داسې حال کې ترسره کیږي چې لا هم د بین الافغاني مذاکراتو د پیل سرک نه لیدل کیږي. افغان حکومت ورته خپل پلاوی ټاکلی خو دا پلاوی طالبانو ټول شموله نه دی ګڼلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د عبدالله ټیم وایي په داسې یوې طرحې باندې کار کوي چې سیاسي جنجالونه حل شي او بل پلو ارک هم ویلی دی چې د دواړو خواو ترمنځ خبرې اترې دوام لري. لیمې نیازی په دې حق له کابل نه رپورت را لېږلې ده.
د ارک او سپیدار له جنجالونو څخه څه باندې یوه میاشت وړي خو تر اوسه دواړو لوري نه دي توانېدلي توافق ته سره ورسیږي. د عبدالله د ټیم وایان فریدون خزون امریکا غږ ته وویل د محمد اشرف غنی د طرح له ردولو وروسته دوی په یوه طرحه کار کوي چې له بشپړېدو وروسته به د تخنیکي ګروپونو لخوا پرې بحث وشي او دغه طرحه به د محمد اشرف غنی ټیم ته وړاندې شي. ښاغلي خزون وویل چې دواړو خواوو انعطاف ښودلی دی خو د دواړو لورو ترمنځ هیڅ ډول توافق نه دی شوی.
موږ د خبرو اترو له لارې د دې بنبست په حل کېدو باوري یو او خپل کې مو بحثونه شروع کړي دي. یو داسې طرح د پاره چې وکولی شي د خبرو اترو لارې دغه بحران حل کړي، ځکه کومه طرحه چې موږ ته د طرف مقابل له لور سپارل شوې وه هغه موږ تر کړې وه، د منځګړو او د طرف مقابل په غوښتنه موږ په یو بله طرحه کار کوو چې هغه یوه جامع طرحه وي چې ټولو طرفونو ته قابل قبول وسي. نو کله چې دا طرحه نهایي شوه هغه به موږ منځګړو ته سپارو او امیدواري ډېره ده، دواړو طرفونو انعطاف ښودلی دی چې یو توافق ته سره ورسېږي.
ښاغلي خوزون زیاته کړه چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې طرحه د دوی ټیم پورې اړه نه لري، خو وی ویل شاید د دې وړاندیز یوه برخه هغې سره ورته والی ولري. د تیرو دوه ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې د ښاغلي عبدالله لاړخه د افغانستان د روان سیاسي جنجال د هوارولو لپاره یو وړاندیز په پرله پسې ډول خپرېږي چې پکې د مصالحې د عالي شورا د جوړېدلو مسله مطرح شوې او د دغه شورا په صلاحیتونو او کړنو باندې بحث شوی دی. همداشان په دې وړاندیز کې د مصالحې د عالي شورا مشر ته د جمهور رئیس وروسته د دوهم دولتي مقام د ورکولو وړاندیز هم شامل دی. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوا خان میناپال هم امریکا وخت وویل چې د دواړو لورو ترمنځ مذاکرات دوام لري.
خبرې اترو دروازه تړل شوې نه ده، خبرې اترې روانې دي. د افغانستان ولسمشر د نړۍ په مراسمو کې د افغانستان ملت یو پراخ بنسټ او حکومت ته جوړېدو وعده ورکړې ده چې په کې به ټول افغانان ځانوي، د افغانستان ټولې سیمې به ځانوي، د افغانستان ټول ژبې به ځانوي. نو په دې خاطر باندې له مختلفو شخصیتونو سره مجلسونه لري، همدا مجلسونه به روان.
سیاسي شنونکي او د پوهنتون استاد ودیر ساپي امریکا غږ ته وویل چې دغه طرحه یوازې د قدرت او څوکۍ اخیستلو او حاکمیت تجزیه کولو لپاره وړاندې کیږي. هغه وویل چې په مستقل حکومت او دولت کې حاکمیت تجزیه کیدونکی نه وي،
او دا لکه د اول دوه حکومت غواړي دومره قدرت ځانته غواړي چې تجزیه پکې صحیح نه وي. حال دا چې انتخابات شوي دي او خو وړې قانوني هم اعلان شوی دی او دوی که رښتیا هم دعوا لري نو قضایي مرجع شته، عدلي مرجع شته، حتی د لاجامه دوی په ځینو طاقتونو باورونو باندې یا سمتي یا قومي یا حزبي هر شی چې دي په دې تعدید باندې غواړي د بلې خوا نه مقام واخلي، موقف واخلي.
ودیر ساپی زیاته کړه چې فکر نه کوي دواړه لوري جوړجاړي ته ورسیږي، خو که چیرته کومې پایلې ته ورسېدل نو دا به د ملت په رایه معامله ګري وي. نږدې دوه اونۍ وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غني د ولسي جرګې د رئیس په مشرۍ د دغه جرګې د منځګړو یوې ډلې سره په کتنه کې هغوی ته وویل چې ښاغلي عبدالله ته یې د مصالحې د عالي شورا د مشرۍ وړاندیز کړی چې تر څنګ به یې د جمهور رئیس د مرستیال پروتوکول هم ښاغلي عبدالله ته ورکړل شي، خو ښاغلي غني وویل چې عبدالله عبدالله یې وړاندیز نه دی منلی. اوس مهال د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون د پخواني مجاهدینو څو تنه مشران او چارواکي د ښاغلي غني او ښاغلي عبدالله ترمنځ د سیاسي جنجال د هوارولو لپاره هلې ځلې کوي. د دغو منځګړو په غوښتنه جمهور رئیس محمد اشرف غني د نوي حکومت د چارواکو د ګمارلو کار د 15 ورځو لپاره ځنډولی و. په افغانستان کې د تیر 1390 لمریز کال د جمهوري ریاست د ټاکنو د پایلو د اعلان وروسته چې جمهور رئیس محمد اشرف غني ګټونکی اعلان شو، د هغه سیال عبدالله عبدالله د ټاکنو د پایلو د نه منلو نه انکار وکړ چې وروسته په افغانستان کې سیاسي جنجال رامنځته شو. دا جنجال هغه مهال زیات شو چې د کپ په نولسمه جمهور رئیس محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله دواړو لوړې پورته کړې.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. په افغانستان کې په کورونا د اختشو ناروغانو شمیر 415 پټو تنه تر رسیدلې ده. په افغانستان کې د ټولنه ډېرې د کورونا د وایروس مثبت پیښې په هرات، کابل، قندهار او د نیمروز په ولایتونو کې ثبت شوې دي. په کابل کې د کورونا د وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د دغه ښار او ولایتونو ترمنځ لارې هم تړل شوې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر وحید الله مایار د دوشنبه په ورځ کابل کې خبريالانو ته ویل چې په تیرو سلیلي ساعتونو کې د کورونا د وایرس ټولې 55 مثبتې پیښې ثبت شوې چې تر ټولو زیاتې د کندهار په ولایت کې ثبت شوې.
پرون موږ 55 مثبتې پیښې درلودې چې په کندهار کې پیښې زیاتې وې چې 28 مثبت پیخی په قندار کې ثبت شوې، په کابل کې 14 مثبت پیخی، او همدارس په هلمند کې 2 مثبت پیخی، په نیمروز کې 6، تخار ولایت کې 3 مثبت پیخی، او په کندز کې 1 مثبت پیخه، چې مجموعي د مثبت پیخو ټول 615 واقعات ورسید.
د امریکا وزارت د معلوماتو له مخې د جوزجان، پنشیر، خوست، روزګان او لغمان پرته د افغانستان په نهیش ولایتونو کې د کورونا د وایرس مثبت پیخی ثبت شوې، چې تر ټولو زیاتې د هرات، کابل، کندهار، نیمروز او بلخ په ولایتونو کې ثبت شوې. په هرات کې دوشنبه تر غرمې مهاله 200، کابل کې 180، کندهار کې 15، نیمروز کې 30، او د بلخ په ولایت کې 20 مثبت پیخي ثبت شوې. په افغانستان کې د دوشنبه د ورځې تر غرمې مهاله ټولو مثبتو ثبت شوو پیخو شمېر 615 ته رسیدلی دی. د امنیت روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه پر دغې ناروغۍ 20 افغانان مړه شوي او 30 نور د درملنې وروسته روغ شوي دي. د کندهار تر څنګ په هلمند او زابل ولایتونو کې هم د کورونا د وایرس مثبت پیخی ثبت شوی. د عامه روغتیا وزارت په درې جنوبی ولایتونو په ځنګلي ډول کندهار کې د کورونا د وایرس د ډیرو پیخو د ثبتېدو علت د هرات او نیمروز ولایتونو څخه داغو مسافرو تګاتګ غني، چې د ایران څخه د سنیدلو وروسته د همدغو ولایتونو له لارې د افغانستان نورو ولایتونو ته سفر کوي. د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر وحید الله مایر وایي چې د کندهار وضعیت د ارزونې لپاره تیره اونۍ د عامه روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز دغه ولایت ته سفر کړی او د ولایتي چارواکو سره د کندهار ښار ته کارنتین پر مسله هم خبرې کړې وي.
موږ لابراتوار مرته افتتاح کړ او هغه مالی مرسته چې د ریاست جمهوری خانه ورسره شوې دي په هغې هم مکمل ټول وغږېدل چې څه رقم وکولی شي د هغې نه ښه ګټه واخلي. ښه مثبت ګامونه پورته شوي دي، دا دلیل چې واقعات زیاتېږي. تاسو پوهېږئ چې قندهار ولایت معبر دی، د څه چې مهاجرین که د نیمروز نه راځي یا د هرات نه راځي یا د فراه نه راځي د قندهار د لار نه، په ده عرصه کې هم د قندهار ولایت ولی صاحب تصمیمونه نیولی دي چې هغه به نور ښه معلومات تاسو ته وړاندې کړي.
د عامه روغتیا وزارت وایي چې د سیمې د هیوادو پرتله په افغانستان کې د کورونا د وایرس مثبتې پیښې کمې دي، خو ښاغلی مایر وایي چې دا چې دا پیښې به نورې څومره زیاتې شي په اړه یې وړاندوینه ګرانه ده.
ډېر زیات هم شرایط خراب نه دي، اما دا بحران حالت ده. بحران حالت کې څه نه پیش بینی کیږي، نن په دې حالت کې سبا نه پوهېږي چې ناورین به څومره زیات شي او پیښې به هم څومره زیاتې. دا یو جهاني ناورین ده، ټول جهان یې ګواښ سره مواجه کړی او موږ هم همرا سې پذیر لکه هر بل ملک چې سې پذیرې لري.
ډاکټران وایي چې تر اوسه د کورونا د وایرس د ناروغۍ د علاج لپاره درمل نه دي موندل شوي، خو په نړیواله کچه د درملو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د کورونا وایرس په لومړي ځل د 2019 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د چین د هوبی ایالت ووهان په ښار کې خپور شو. په امریکا کې د جان هاپکنز د پوهنتون د معلوماتو په اساس نن د دوشنبه ورځې تر سهار پورې د کورونا وایرس په ناروغۍ په نړۍ کې 1,219 تنو خپل ژوند د لاسه ورکړی او نږدې 2 میلیونه پر دې ناروغۍ اخته شوي دي. دا وایرس اوس د نړۍ په 115 هیوادو کې خپور شوی دی.
یا کورونا وایرس د ناروغۍ د خپرېدو مخه څنګه نیولی شو؟ د دې ناروغۍ د خپرېدا د مخنیوي لپاره دغه 5 ټکي مراعات کړئ. اول، لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کمه د 40 ثانیو لپاره پرېږدئ. د لاس پاکوونکي مایع نه چې لږ تر لږه 10% الکول ولري هم کار اخیستلی شي. دویم، کله چې له کوره بهر وایي په خپل مخ، خوله، پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایي. دریم، کله چې پرنجېږئ یا ټوخېږئ باید خپله خوله په کاغذي دسمال سره پټه کړئ، که دسمال نه وي خپلې څنګلې ته وټوخېږئ. څلورم، له نږدې تماس نه ډډه وکړئ، له نورو خلکو نه چې ناروغه دي لرې پاتې شئ، تر ډېره په کور کې نه وي، تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ. له کوره بهر له نورو خلکو نه لږ تر لږه 1.5 متر فاصله وساتئ، نورو خلکو ته لاس مه ورکوئ. په یاد ولرئ، ځینې خلک د ناروغۍ د نښو نښانو نه بغیر دغه وایرس خپروي. که تاسې په خپله ناروغ یئ، ځان له نورو نه ګوښه کړئ. پنځم، له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم له کمه د ټیکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ. په یاد ولرئ، دغه وایروسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي. هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ. زما نوم ډاکټر فرید سهیل دی.
د آشنا راجو درنو ریدونکو د کورونا د ویروس د خپریدو لامل په افغانستان کې د خوونځیو د تړل کېدو نه قریب یو میاشتې وروسته د پوهنې وزارت ویلي دی چې د مطبوعاتو په وسیله زده کوونکو ته د تدریس بندوبست شوی دی. سوال دا دی چې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې د تدریس دا طریقه څومره اغیزمنه ده او آیا زده کوونکي ورنه استفاده کولی شي؟ د امریکا خبریال ممتاز بهیر په دې هکله راپور را لېږلی دی.
قرآن کریم،
قرآن کریم
د خدای جل جلاله کتاب دی،
د خدای جل جلاله کتاب دی.
او د مسلمانانو
ولس کلن احمد چې د کابل ښار اوسیدونکی دی، په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته د خپل خویندو د زده کړو لپاره په خپل کور کې درسي ټولګي جوړ کړی دی. هغه په دې کورنی ټولګي کې خپل درې خویندو ته چې یوې په دویم او دوې په دریم ټولګي کې دي د ښوونځي درسي کتابونه ورزده کوي. احمد او خور یې دعا وایي.
زه خپل د نهم ټولګي زده کوونکی یم، خپل خپل کور کې درس وایم او ما درې خورګان دي، هغه ته هم زه خپل درس ورکوم. نو تر اوسه پورې ما داسې کوم څه ونه لیدل چې تلویزیون کې مونږ ته درس راکړي.
زه په کور کې خپل مشر ورور نه خپل درس وایم، هر ورځ درې ساعته درس وایم، ځکه چې کورونا مرض راغلی د دولت لخوا ټول خلک کلنتیل دي.
په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته د ښوونې د بهیر د جاري ساتلو او د زده کوونکو د وخت د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره یې په بدیلو برنامو کار کړی او یوه طرحه یې جوړه کړې چې د تطبیق لپاره یې درې لارې په پام کې نیول شوي دي. د دغه وزارت ویاندې نوریه نزهت امریکا غږ ته وویل، لومړی لاره د ټلویزیون ده چې له مخې به یې د ښوونځیو ټول ساینسي مضمونونه د افغانستان د ملي ټلویزیونونو له لارې په څلور دیرشو ولایتونو کې تدریس شي، او دویمه برخه یې د ټولنیزو یا اجتماعي مضمونونو تدریس ده چې ورته راډیوګانې په پام کې نیول شوي دي. خو هغه سیمې چې پکې برېښنا نشته او یا هم خلک رسنیو ته لاسرسی نه لري، دا تر هر څه ډول عملي کیږي. اغلی نوزت یې په اړه وویل،
په هغو سیمو کې چې خلک ډیر محدود امکانات لري او یا هم برق، تلویزیونونو، رادیوګانو او نورو وسایلو ته لاسرسی نه لري، په هغو سیمو کې موږ پلان لرو تر څو چې د ډیر کوچنۍ تجمعات له لارې وکولی شو چې زده کوونکو ته د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړو. داسې اجتماعات چې پکې د عامې روغتیا وزارت ټول صحي لارښودونه پکې رعایت شي.
د اغلی نوزت پر وینا د رسنیو له لارې تدریس به په راتلونکو ورځو کې په امتحاني توګه پیل شي، او له هغې وروسته به د جمهور رئیس غنی لخوا د پوهنې د زنګ په کړنګولو سره دا بهیر رسمن پرانیستل شي. دا چې په افغانستان کې د رسنیو له لارې زده کوونکو ته د ښوونې او روزنې دا لړۍ څومره اغیزمنه ده او آیا زده کوونکي ترې استفاده کولی شي او که نه، په اړه یې د ولسي جرګې د دینی، فرهنګي، پوهنې او لوړو زده کړو چارو کمیسیون غړي عبدالقادر قلاتوال امریکا غږ ته وویل،
داسې رسنۍ چې دا قرباني ورکړي او د خپلو هیوادوالو لپاره حد اقل د ورځې دوه الی درې ساعته د دوی د رسنۍ د لارې نه کړه ډیو که تلویزیوني دیني پروګرامونه خپاره شي، زه ګومان کوم چې تر یو حده پورې به هغه یو ډېره کمه سلنه عام کېدی شي چې ګټور واقع شي.
ښاغلی قلاتوال په افغانستان کې محدودو امکاناتو او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په اشاره وویل چې تر ټولو غوره به دا وي چې کورنۍ په خپله لاس په کار شي او خپل ماشومانو ته د ښوونځیو درسي کتابونه په کورونو کې تدریس کړي. خود پوهنې د چارو کارپوهان په افغانستان کې د سواد ټیټی کچې ته په کتو وایي چې د کورنیو لویه برخه سواد نه لري او نشي کولای چې په کورونو کې خپل ماشومانو ته د ښوونځیو کتابونه ورزده کړي. د قلملار د مدني ټولنې رئیس عطا الله ویسا امریکا غږ ته وویل،
لاره چې پاته و چې باید په کورنۍ کې د ماشومانو سره مرسته وشي. په افغانستان کې ستونزه بیا دا ده چې میندې، پلرونه او په کور کې باسواده کسان کم دي د ماشوم سره د زده کوونکو سره مرسته کولی. تر ټولو ښه لاره دا وه چې په کورنۍ کې د ماشومانو سره مرسته شوې وای، کورنۍ مرسته کړې.
هر کال د افغانستان په سړو سیمو کې دوري یا حمل په دریمه او په تودو سیمو کې د وږي په میاشت کې تعلیمي کال پیلېږي، خو سږ کال د کرونا وایرس له امله نه یوازې ښوونځي بلکې پوهنتونونه او نور ټول هغه ځایونه چې پکې خلک راټولېږي تړل شوي دي. لا تر اوسه سرګندنده چې د بندیزونو دا لړۍ به تر کومه دوام وکړي، خو په افغانستان کې ورځ تر بلې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتوالي ته په پام لرنې ښایي د ګرز بندیز او قرنطین موده لا پسې وغځیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
یونان د ترکیه له پلانونو نه ویریږي چې غواړي د کورونا په وایرس د اخته مهاجرو سره د مهاجرو بهیر اروپا ته ورمات کړي. خبریال انتی گارا ساوا په دې باره کې لاته ندا رپورټ را لېږلې ده. د یونان قواوې د ترسي په حالت کې د ځکه رپورټونه وای ترکیه تیرې نسی چې اروپا ته د مهاجرو تازه بهیر ورمات کی. پاتن کې چارواکي وایي دوی ویریږي هغه مهاجر به چې د کورونا په ویروس اخته وي په دغو مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو کې به شامل وي. د یونان د حکومت چارواکي چې د امریکا غږ سره یې تماس ونیو وایي د استخباراتو د رپورټونو نه وروسته چې ښایي ترکی چارواکي د مهاجرو ډلې د لرې پرتو ټاپو وزمه سیمو نه د ترکیې لویدیځ ساحلونو ته انتقالوي چې له هغه ځای نه به په جاله کې د یونان ټاپوګانو ته قاچاقبران ورسوي چې دا په 100 کیلومتره کې پراته دي. دوی د اجین د کشتۍ چلونې د لارې سره د یونان د سمندري څارونکو د هوایی او سمندري قواو غزمې زیاتې کړې دي چې د یونان او ترکیه سره جدا کوي او د هغه څه پیشګویي کوي چې دوی ورته د انقرې منظم کوشش وای په زرګونو سیاسي پناه غوښتونکو اروپا ته ورټیل وهي. دغو چارواکو امریکا غږ ته وویلې دا تر اوسه څرګنده نه ده چې په دغو سیاسي پناه غوښتونکو کې هغه مهاجر شامل دي نه چې د کورونا په ویروس اخته دي. مګر د یونان متبرو ورځپاڼو د شنبې په ورځ راپورټ ورکړ چې په حقیقت کې ترکیه په دارنګ پلان باندې خبر کوي او هیله لري چې اروپا باندې باندې نوی فشار راوړي چې د سوریې تقریبا د 1 میلیون مهاجرو لپاره اضافي مرسته بند کړي او دغه وجه د مهاجرو له تازه ستونزو نه وژغوري. د اتن او ارقری ترمنځ روابط له هغه وخت نه راپدی خو خړ پړ شول چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د روان کال په سر کې اعلان وکړ چې د به نور د هغه سیاسي پناه غوښتونکو او مهاجرو مخه ونیسي چې غواړي اروپا ته ننوځي. د دغه مدته تیرې میاشتې په اخر کې فصل کړ او په لسګون وزاره سیاسي پناه غوښتونکو او مهاجر د یونان او ترکیز مکانی سره ته لیکدوي چې د کمپونو په پریښودلو سره د ده په هیواد کې د کورونا د ویروس خپرېدل ورو کړي. که څه هم ترکیه په څرګنده توګه ژمنه کړې ده چې یو ځل د کووېډ 19 مخه ونیسي خپل سرحد به د نوو مهاجرو پر مخ خلاص کړي. پاتن کې چارواکي دغه غواخ به ارزښت نه غني.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په خوست کې د سیمایزو مطبوعاتو لاره د رادیو خوندي په نوم له دویم ټولګي نه تر 12م ټولګي پورې د تدریس بهیر پیل شوه دی. مسؤلینو او زکونکو دا بهیر موثر او د وخت ځای کېدو د مخنیوي لپاره ګټور بلره دي. د آشنا تلویزیون خبريال ابراهيم رحيمي رپورت را کړی دی.
ډیر مننه. ورسته له هغه چې د کورونا وایروس د خپرېدو لوري خوانزي رخصت شوی د خو سیمایزو رسنیو د رادیوي خوانزي په نوم زکونکو ته د تدریس لړۍ پیل کړی ده. خلکو دا ګام ستایل دی او په دې برخه کې د با تجربه خونکو د ګمارلو غوښتنه کړې ده.
دا ماشومان لیوی محلي رادیو څخه د دریم ټولګي کې دونکو تدریس ته غوږ دی. دوی ته هر ورځ د یو ساعت په مدا کې دوه مختلف مضامین تدریسيږي.
د رادیو دا غټل لري چې موږ اوس مکتب نه یو شاګردون د غاروي شاګردونو د درس هریږي چې کله د رادیو تکینی درس بیا زده کیږي نه تر هریږي درس خاص دا وی اولنه.
د رادیو خوانځي د بهیر په ونې کې شپږ ورځې له دویم ټولګي نه تر 12م ټولګي پورې د ورځې 10 بجې د یو لس محلي رادیوګانو څخه پیلېږي او د یو ساعت لپاره دوام کوي. هر یو رادیو پرته له کوم امتیاز د یو ټولګي د مضامینو تدریس پر غاړه اخیستای.
دا مسولیت در رسنۍ جوړیږي. خیر که دا پرته له امتیاز هم وي نو په دې مسولیت سره رسنۍ خپل مسولیت ساحه چې دا تر ډیره پوره کوي. خلکو ته په کورونو کې د تعلیم یا د زده کړو زمينه برابرېږي نو په دې سره د رسنۍ هغه مسولیت چې دا پوره کوي.
شاوخوا یو اونۍ کېږي چې دا بهیر پیل شوی خو په یو شمیر لري پرتو سیمو کې پرون ډول نه اوریدل کیږي. مګر د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په دې سره به وکولای شي تر یو بریده د معرفت په ټپه درېدلې بهیر خوځنده وست.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوی خبرسوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.